آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شبا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنۍ خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبان وایي د افغانستان د حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې اول د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي. امریکا وایي په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خوشبیني دي، او په پېښور کې چارواکو یو کس نیولې دی چې د القاعده ډلې ته یې پیسې راټولولې.
نن د یک شنبه ورځ د سرطان د میاشتې شپاړسمه د 2019 کال د جولای د میاشتې له اوومې سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د دوحې کې روان بین الافغاني غونډې نه زیاتې تمې نه لري.
We don't have any expectation of an outcome and this
مش هیڅ داسې تمنه لرو چې لدې ناست یو نتیجه راووسی.
د افغانستان د ټاکنو د څار ځنې ادارې وې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان د افغانستان ټاکنیز قوانین نقض کړي.
د حکومت له امکانات څخه، د حکومت له بودیجې څخه او له خپل شته صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخلي.
او ایران وایي چې د یورانیمو په غنی کولو محدودیت ته نور ژمن نه دی. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته عاشق الله رحیم زوی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لاند خبرونه اوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي د افغانستان د حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې لومړی د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي. سهیل شاهین په قطر کې امریکا غږ ته وویل چې د دې مهال ویش د اعلان سره سم چمتو دي د افغانستان د حکومت سره په ټولو موضوعاتو خبرې وکړي.
We are willing to enter intra-Afghan negotiation and to discuss all items on the table.
د قطر په بین الافغاني غونډه کې چنن او سبا دوام لري. د افغانستان یو شمیر وسنۍ او پخوانیو چارواکو د سیاسي ډلو، خزو، مدني ټولنو او طالب استادو په شمول شپېتو تنو ګډون کړی.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په حق له خوشبيني خوده ده. خاغلی پامپیو په ټوئیټر کې لیکلی دی چې د قطر بین الافغاني کانفرنس لپاره له ډیر وخت راهیسې کار روانو. هغه ویلي دي چې امریکایان باید خوشحاله وي چې افغانان په خپلو کې سره خبرو ته کېناستل. هغه لیکلي دي ټول امریکایان باید خوښ وي چې افغانان له افغانانو سره کښېني چې د خپل هیواد د جګړې د ختمولو لپاره سخت کار پیل کړي او خپل راتلونکي ګډه وټاکي. دا ښه خبره ده چې مخور حکومتي وګړي، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازي یو ځای لیدل کېږي.
د غزنی سیمه ایز چارواکوي د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې په خامیر سیمه کې د ملي امنیت یو مرکز مخ ته موټر بم چاودنه شوې. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې حمله کوونکي نن د یک شنبه په سهار شاوخوا 8:30 بجې د ملي امنیت یو مرکز مخ ته خپل د چاودیدونکو موادو ډک مازه موټر چولای. په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او له 500 نه زیات نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې دوه د ملي امنیت ریاست منصوبین او څلور عام خلک دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار وایي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 109 نور ټپیان شوي دي.
په غور کې د ماین په چاودنې کې 9 ماشومان وژل شوي. د غور ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنې کې 9 ماشومان وژل شوي او یو بل زخمی شوی دی. چارواکو ویلي دي یو شمیر ماشومانو پرون ناوخته د دغه ولایت د دولتيار د ولسوالۍ د سموک په سیمه کې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. دا ټول د یوې کورنۍ غړي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا د هم نړیوال خبرونه. په خیبر پختونخوا کې چارواکي د ترګریزد پولیسو د پیښور په خار کې هغه کس نیولې چې د یوې غیر دولتي ادارې لپاره کار کوي او د القاعده ډلې ته پیسې راټولولې. د خبر تفصیل د زامن ممن ناوړی.
په پیښور کې د ترګریزد څنګه یو چارواکي الاس خان وای
چې نیول شوی کس علي نواز نومیږي چې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو په نومونه بانکي حسابونه لرل او د القاعده ډلې ته مالی امکانات برابرول. هغه وویل چې چارواکو په دې تیرو څو میاشتو کې د هغه په بانکي حساب کې د ډیرو پیسو انتقالات څارلي وو. دغه سړی د هیومن کنسرن انټرنیشنل په نامه یوه غیر دولتي اداره چلوله. الیاس خان اسوسیټیډ پریس ته وویل چې پولیسو د شنبې په ماښام جولای شپږمه د دغې ادارې پر دفتر چاپه ووهله. علي نواز او درې نور کسان یې ونیول. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبریږي. د اتومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د هغوی مفتشین په ایران کې دي چې معلومه کړي چې آیا ایران یورانیم د هغې اندازې نه زیات غني کړي او کنه چې د 2015 کال په اتومي موافقه کې ورته اجازه ورکړ شوې وه. په اتومي موافقه کې ایران منلې وه چې یورانیم به تر 3.8% پورې غني کوي، خو ایراني چارواکي وایي چې هغوی پلان لري چې دغه اندازه 5% ته لوړه کړي. بل پلو د جرمنی د بارانیو چارو وزارت د ایران په دې اقدام اندېښنه ښودلې او د ایران نه یې په ټینګه غوښتې دي چې په موافقه پوره عمل وکړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکي وایي وروسته تر هغه چې د امریکا بې پیلوټ الوتکه د فارس په خلیج کې وویشتل شوه، امریکا ایران ته د ډیپلوماتیکي سرچینو د لارې خبر ورکړی و چې برید به پې وکړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو جګپوړي قومندان غلام رضا جلالی د فارس نیمه سرکاري خبري اجنس ته ویلي دي چې امریکا د محدود برید خبرداري ورکړی و، خو د ایران ځواب دا و چې کدا برید وشي د امریکا هر ډول عملیات به د جګړې د پیل معنا ولري.
د عراق امنیتي قواو او ملیشو نن د سوریه او عراق ترمنځ په ګډ سرحد کې نظامی عملیات شروع کړل. د عراق پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د عملیاتو هدف دا دی چې سیمه د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو نه پاکه کړي. سره له دې چې عراق په 2018 کال کې د داعش په خلاف په جګړې کې د کامیابۍ اعلان کړی، مګر د سخت دریځه ډلې فعالیتونه بند شوي نه دي او وخت ناوخته په هغه هیواد کې مرګاني بریدونه کوي.
په داس حال کې چې واشنگتن په پام کې لري د سوریې د شمال له خپل اسکر وباسي، په جرمني هم غږ کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جنگ لپاره خپل ځمکني ځواکونه ولېږي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
دا خبره د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز جیفری نن د یکشنبه په ورځ د جرمني له مطبوعاتو سره په مرکه کې کړی ده. جیمز جیفری چې د جرمني له چارواکو سره په دې اړه د مذاکرات په خاطر برلین ته تللی، وایي چې د دې میاشتې تر پای پورې د ځواب توقع لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د داعش په خلاف په جنگ کې بری اعلان کړ او د سوریې له شمال نه د تقریبا ټولو 2000 امریکایي عسکرو د راوستلو امر وکړ. د امریکا د پوځ یو ډله عسکر د سوریې په شمال ختیځ کې په هغه سیمه کې پراته دي چې د بشار الاسد رژیم له کنټرول نه بهر ده. واشنگتن په سوریه کې دوه مقصدونه لري. یو مقصد دا دی چې د ترکیې د نظامي تهدید نه د کوردانو هغه وسلوال خوندي وساتي چې د داعش په ضد یې په جنگ کې ورسره مرسته کړې وه. بل مقصد دا دی چې اسلامي دولت بیرته خپل سر راپورته نه کړي. شاید چې د صدر اعظم انګلا مرکل کمزور ائتلافي حکومت ونشي کولی د امریکا غوښتنه په ځای کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د میل ورځپاڼې په امریکا کې د برطانیې د سفیر افشا شوي یادښتونه خپاره کړي دي چې ویلي دي د جمهور رئیس ټرمپ حکومت یو غیر فعال او بیکاره حکومت دی. د رویټرز خبری آژانس لیکلي دي چې د برطانیې سفیر افشا شوي یادښتونه د میل ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ خپاره کړي دي. راپور کې ویل شوي دي چې دا خبرې د برطانیې حکومت په محرمو مکتوبونو کې ویل شوی دی.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبی ساحو کې د تیرو دوه زلزلو نه وروسته خلکو ته ویل شوی دی چې باید د دړول طبیعي آفتونو په مقابل کې تیاری ولري.
نن په یونان کې پارلماني انتخاباتو او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس او د سیاسي اپوزیشن مشر په اتن کې خپل رائے استعمال کړې.
او رسنۍ خبردار چې ګڼ شمېر مهاجرین د ساحلي نجات په کښته کې د ایتالیا په لمپیدوسا بندر کې کته شول. دا دویمه ډله مهاجرین دي چې په یو ونی کې د بندیزونو سربیره د ایتالیا د بندر ته ځانونه رسوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا لدی د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ټاکنو نه د نړیوال ټولنې د ملاتړ ډلې د جمهور ریاست له نوماندانو نه غوښتي چې دولتي امکانات د خپل ټاکنیزو کمپاینونو لپاره نه کاروي. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان د سیاسینو، مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني غونډه نن پیل شوه. د غونډې لپاره د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات هم د دوه ورځو لپاره ځنډیدلی دي. پاکلې پامو کې د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د قطر پلازمینه دوحه نن او سبا د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستې کوربه دی. په دوحه کې دا بین الافغاني ناسته نن سهار د دوحې په وخت 9:30 بجې پیل شوه. دا ناسته چې تر نا وخته وغځېده، په لومړي سر کې کوربنو قطر او جرمني استازو ویناوي درلودې. بیا د خبريالانو په نشتون کې د طالبانو او له کابل نه د تللي بلاوي ترمنځ مذاکرات پیل شول.
موږ هیڅ داسې تمه نه لرو چې له دې ناستې یو نتیجه راووسي. دا مثبت اړخ دی چې دوی دلته راغلل. دا په دوی اړه لري چې کومې پایلې ته ورسیږي. ښه به دا وي چې دوی د آینده په تړاو د نورو مذاکراتو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو سره جوړ سي. په یو مرحله کې رسمي مذاکرات له حکومت سره پیل سي.
د دوحې په دې بین الافغاني ناسته کې له کابل نه شاوخوا 60 کسان په دې کانفرنس کې برخه لري. دوی پخواني سیاسيون، د حکومت ځینې چارواکي، د سولې عالي شورا غړي، ښځینه فعالانې، مدني فعالان او د رسنیو ځینې استازي دي. د طالبانو بیا 18 کسیز پلاوی چې مشري ملا عباس ستانکزی کوي په دې کانفرنس کې برخه لري.
طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت بیا اسلامي امارت نه پیژني. د دوی ترمنځ فاصله ده. موږ کوشش کوو چې بدیل پیدا کړو، هغه دا چې څنګه رسمي مذاکرات پیل سي او دا ستونزه هواره سي.
د دوحې بین الافغاني ناس لپاره د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات هم د دوه ورځو لپاره ځنډیدلی دي. هغه مذاکرات چې زلمی خلیلزاد او طالبان پکې د پرمختګ یادونه کوي.
موږ پرمختګ کړی دی خو تر اوسه وروستي توافق ته نه وي رسیدلی.
زلمی خلیلزاد د بین الافغاني ناستې په لومړي سر کې په شاتني قطار کې ناستو. بل لور ته په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین د امریکا غږ له خبریالې عائشه تنظیم سره په مرکه کې ویلي چې اتیا په سلو کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. شل په سلو کې نوي مسایل راپیدا شوي دي. سویل شاهین د اوربند په تړه ویلي دي چې دا د امریکایانو سره د مذاکراتو برخه نه ده.
اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا یو برخه ده.
د دوحې بین الافغاني ناسته به سبا هم وي. بل ورځ یعنی د جولای په 9 به د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اووم دور مذاکرات له سره پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د ټاکنو نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ډلې د جمهوري ریاست له نوماندانو نه غوښتي چې دولتي امکانات د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو لپاره نه کاروي. د ټاکنو د څار ادارې وایي یو شمېر نوماندان لاله وړاندې په ځینو ښارونو کې خپل ټاکنیز دفترونه هم پرانیستي دي. په موقعې په دې اکله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو څخه د نړیوال ټولنې د ملاتړ ډلې په داسې حال کې چې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه د جمهوري ریاست د روان ټاکنو لپاره د چمتووالي په برخه کې د لازمو اقداماتو د چټکېدو غوښتنه کړې، د جمهوري ریاست له نوماندانو څخه یې هم غوښتي چې دولتي امکانات د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو لپاره نه کاروي. د ټاکنو څخه د نړیوال ټولنې د ملاتړ په ډله کې چې د افغانستان د ټاکنو عمده بسپنه ورکوونکي هیوادونه پکې شامل دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر، یوناما په مشرۍ، اروپایي ټولنه، استرالیا، د شمالي اروپا په استازیتوب سویډن او هم جرمني، جاپان، برتانیا، د امریکا متحده ایالات او ناټو غړیتوب لري. دغه ډلې نن د یک شنبه پورې په یوه ګډه اعلامیه کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تل شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې د بهیر د بشپړېدو هرکلی کړی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د ټاکنو د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره د نورو ورته اقداماتو غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د تل شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د ورځې لپاره عملیاتي پلان باندې کار کوي چې له مخې به ټول هغه ټاکنیز مواد چې د ټاکنو په ورځ ورته اړتیا ده پر خپل وخت د ټاکنو مرکزونو ته ورسول شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ویان مرسل میرزا محمد حق پرس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو لپاره 190 میلیونو امریکایي ډالرو د بودیجې د برابرولو ستونزه هواره شوې او اوس نړیوالې ټولنې او افغان حکومت کمیسیون ته دغه پیسو د برابرولو ژمنه کړې ده.
د رای ورکوونکو د پاڼو په مورد کې د عملیاتي پلان مطابق به هغه چاپ ته تیږي چې تر اوسه پورې ځینې تخنیکي کارونه جریان لري. البته د عکسونه کول، د ټولو نماندانو د شمارو ترتیبول، د دوی د تصویرونو ترتیبول او ټول تصویرونه په یو بیکګراوند کې راوستل چې په دې مورد کې نه تخنیکي کارونه جریان لري.
د افغانستان د ټاکنو څخه د نړیوال ټولنې د ملاتړ ډلې په خپل اعلامیه کې د جمهوري اسد د نماندانو او د هغوی د پلویانو څخه هم غوښتي چې اساسي قانون غوښتنو ته په پاملرنې د ډیموکراتیک اصول مراعت کړي او باید د ټاکنیزو خپلواکو کمیسیونو درناوی او ملاتړ وکړي. د افغانستان جمهوري اسد ټاکنو ته پوره زیاتی ورځی پاتې په دغه ټاکنو کې د جمهوري رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 3 نوماندان ولاړ. د جمهوري اسد اکثره نوماندان ادا کوي چې جمهوري رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دولتي امکانات څخه ځانونه ته مخکې له وخت څخه د کمپاینونو لپاره کار اخلي. د ملي یووالي د حکومت دغه دواړو مشرانو دا ډول تورونه ناسم بللي دي. خو د افغانستان د ټاکنو د سر ځنې ادارې هم وایي چې نه یوازې جمهوري رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله دا کار کوي، بلکې نور نوماندان هم خپلو سیالو ټاکنیزو ټیمونو ته د سپوک سپورو په ویلو او هغوی پورې د تورونو په تړلو سره د افغانستان ټاکنیز قوانین نقض کوي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې وینده مروه امینی وایي چې حتی د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د جمهوري ریاست یو شمېر نومندانو خپل ټاکنیز کمپاین لپاره دفترونه هم پرانیستي دي.
په ډیری ولایتو کې زموږ همکارانو چې څارنه درلوده د دغو دفترونو شاهدانو چې بیا مو هم په تکراري ډول باندې له کمیسیون څخه وغوښته چې خپل دریځ دې معلوم کړي، مخصوصا د افغانستان د حکومت په مخ کې، ځکه د افغانستان حکومت دواړه طرف ریاست جمهوري او اجرائیه ریاست ده، هغه د حکومت له امکاناتو څخه، د حکومت له بودیجې څخه او له خپل شته صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخلي چې دا یوه لویه اندېښنه ده. او د دې تر څنګ 14 نوماندان چې د دوی تر څنګ دي چې مجموعه 3 کسان کېږي، دوی بیا یو جرم دا چې مخکې له وخته کمپاین ته شروع کړي، بل جرم دا چې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره چمتووالی په داسې حال کې نیول کېږي چې ټاکنې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د روانو نړیوالو هڅو تر اغېزې لاندې راغلي دي. خو افغان حکومت وایي چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې خامخا ترسره کېږي او دا حکومت به د سولې د هڅو سره موازي د ټاکنو بهیر هم په پوره زور او ځواک سره پر مخ یوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ټاکنو په اکلم رپورت واوریده. د افغانستان د ټاکنو نه د نړیوال ټولنې د ملاتړ ډلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د را روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي په برخه کې د لازمو اقداماتو د چټکېدو غوښتنه کړې ده. همدارنګه نړیوال ټولنه د ټاکنو لپاره په ځانګړې توګه په مالی برخه کې د نورو برخو سربیره د مرستو ژمنه هم کړې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت په دې اکله امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
که څنګه چې تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري تر څو ټاکنې ترسره کړي، خو په ورته وخت کې د افغان حکومت مسولیت دی تر څو د بودیجې په برخه کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون لاسنیوی وکړي. خوشبختانه نړیوالې ټولنې هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د دغه ملي پروسې د ترسره کېدو په پلمه دوی وخت په وخت ژمنې ترسره کړي دي او دوی دغه ژمنې د دې ښودنه کوي چې نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پاکوالي ته د رسېدو لپاره دوی کار ترسره کوي تر څو وتوانېږو د ملي پروسې په ښه ډول سره پرمخ یوسو. او موږ همېشه غوښتل د نړیوالو همکارانو څخه دغه ده چې تر هغه پورې چې افغانستان په خپلو پښو درېږي، تر هغې پورې د دوی په دغه ملي پروسو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. لله الحم به یو ځل بیا مونږ دوی ته قناعت دې ورکړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به رڼې ټاکنې ترسره کوي، به حق بغدار ته سپاري او کوشش به د دې کوي تر څو ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. په ورته وخت کې دوی هم ژمنه کړې چې د مالي برخه کې به دوی د افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لاسنیوی کوي.
بله، اوس چې نړیوالې ټولنې په مالی برخه کې هم د مرستو ژمنه کړې ده، همدارنګه د څار په برخه کې له پخوا ژمنتیا درلودله، استثنایي حالت کې د جمهوری ریاست د پاره ټاکنې تر سره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ټولو چارو د تنظیمولو څومره ظرفیت لري؟
تاسو پوهیږئ چې موږ دا د تصمیم په دې ونیو چې یوازې ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کړو. د دې په خاطر باندې چې ښه مدیریت کړو، د هغې نه مو ولایتي شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې د میزان په شپږمه نه وایستل شوې، تر څو موږ په دې باندې لاسبری اوسېږو، مدیریت قوي مدیریت ترسره کړو او داسې ټاکنې ترسره کړو چې اول کې د افغانستان خلکو ولسونو ته او په دویم قدم کې ټولې نړیوالې ټولنې ته هم د منلو وړ اوسېږي. نو دغه ظرفیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځان کې ګوري او ګام پر ګام پر مخ ځي د راتلونکو ولسمشریو ټاکنو دپاره د تقویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله او دا د دې ښودنه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شته ظرفیت لري.
بله، څه فکر کوئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د نړیوالې ټولنې موجوده امکاناتو نه څومره استفاده وکړی شي تر څو نړیوال او ولس د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او پر راتلونکو ټاکنو باور پیدا کړي؟
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ژمنې وعده چې د خلکو سره سره کړې وي د هغې د پلي کېدو په درشل کې دي او ډېری پلي شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د سرپرستۍ بستونه له منځه تللي دي، هغلته نوي کسان په دندې ګمارل شوي دي، ښه ظرفیتونه راغلي دي، ګډ میکانیزم د استخدام رامنځته شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدا ډول د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون ترمنځ او د مغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې داسې افراد اشخاص چې دوی با تجربه اوسېږي، پاک خلک اوسېږي، دغه ملي پروسه کې په مهمو بستونو باندې دوی ګمارل کېږي، د ټولو همکارانو ارزیابي ترسره شوې ده، د ټولو پروسې ارزیابي ترسره شوې ده. دا په ټوله کې د دې ښکارندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځوان دی تر څو ښې او رڼې ټاکنې ترسره کړي او قوي مدیریت په هغې باندې ولري. انشاءالله چې دا ځلې به راتلونکي ټاکنې مثبت پایله به ولري او خلک به د هغې د نتایجو څخه خوښ اوسېږي.
بله، سعادت صاحب، څه شی د راتلونکو ټاکنو رڼې پایلې تضمینولی شي؟
دا ځلې تاسو پوهیږئ چې په تېرو ولسي جرګې ټاکنو کې موږ لومړی ځل و چې د بایومتریک وسیلې نه موږ استفاده وکړله. وخت ډېر کم و، په ډېر کم وخت کې لومړنۍ تجربه وه، ستونزې مشکلات یې درلودل، اما دا ځلې به موږ ژمنه کوو او دا ځلې مو کار په دې باندې ترسره کړی دی تر څو څومره زر چې کېږي باید ولسمشرۍ ټاکنو قسمي او ابتدایي پایلې زر تر زره اعلان شي او د همدغه شپه بایومتریک وسیلې نه کومه استفاده چې دا ځلې کوو، کوم سافټویر چې هغې ته په نظر کې نیول شوی دی هغه به یو ښه ځواب ویونکی اوسېږي د خلکو د ټولو اندېښنو د ټولو پوښتنو دپاره. نو دا د انشاءالله ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم په دې باندې ډاډ لري چې دا ځلې به داسې ټاکنې ولرو چې هغه به د افغانستان ټولو خلکو ولسونو ته د منلو وړ وسي.
ډېره مننه سعادت صاحب. کور ودان.
کور ودان.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. ایران وایي چې د یورانیمو په غني کولو محدودیت ته نور ژمن نه دی. ایران وایي چې اروپایي خواوې پر کړو ژمنو ولاړې نه دي، نو له دې کبله یې نن پرېکړه کړې چې د یورانیمو د غني کولو کچه به د 3.8% نه واړوي. نور په دې اکله پام وکړئ د وحید فیضي رپورټ ته.
ایران نن اعلان وکړ چې وروسته له دې د 2015 کال د یورانیمو د غنی کولو پر سر وضع شوي محدودیت ته ژمن نه دی. د ایران د اټومي انرژي د برخې بیان بهروز کمالوندي نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې د یورانیمو غنی کول به نن له 3.8% څخه واوړي او دا کار به په 2 ساعتونو کې پیل شي.
په 2 ساعتونو کې به تخنیکي کارونه بشپړ کیږي او د 3.8% په اندازه به د یورانیمو غنی کول پیل شي. زمونږ وړاندوینه دا ده کله چې سبا آژانس نمونه اخلي زمونږ غنی کول به له 3.8% څخه اوښتي وي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن هم په خبری کانفرانس کې د خپل ژمن د کمولو خبر ورکړ.
امروز در موعد 60 روز
نن د ټومي هوکړې په هکله د خپلو ژمنو د کمیدو د 2 ورځو د پوره کېدو په حال کې یو. زمونږ غوښتنې عملي نه شوې او نن دویم ګام پورته کوو. په لومړي ګام کې مو اعلان کړی و چې پر یورانیمو محدودیت ژمن نه یو. په دویم ګام کې مو د یورانیمو غنی کولو پر فیصده یې فکر کړی او پر ژمنو د نه عمل اعلان کړو.
ایران دا پریکړه یو کال وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د ایران له اټومي هوکړې څخه امریکا وویستله. امریکا د ایران پر تیلو هم بندیز لګوله چې په نړیوال مارکیټ کې ونه پرول شي. د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی ویلی چې د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر فدریکا موګرین ته لیک استوي او په حق کې ټول جزئیات ورته لیکل شوي چې نور به په خپلو ژمنو ولاړ نه وي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ژمنو څخه د ایران سرغړونه غندلې ده.
Iran has violated its solemn promise.
Iran د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره له خپل ژمنې چې و محدود اندازې یورانیوم به غنی کوي سرغړونه کړې ده. ایران د یورانیوم غنی کول د یو هدف لپاره کوي، هغه هم د اټومي بم جوړول دي. د پنځو اروپایي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې ده چې پر ایران به هغه شیبه بیرته بندیزونه لګوي چې دا کار وکړي. اوس هغوی چیرته دي؟
یو شمېر څېړونکو خبرداری ورکړې ایران کافي اندازه مواد ته اړتیا لري چې یورانیم غنی کړي، چې اټومي هوکړي دا کار محدود کړی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین په تطبیق ټینګار کوي. دوی وایي د واکسین په تطبیق سره ماشومان د فتل خطرناک ناروغۍ نه د همیشه لپاره خوندي ساتل کیږي. عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ را لیږلی.
پکتیکا یو غرنۍ او سرحدي ولایت دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د پولیو وایرس له زیات جدي خطر سره مخ دی. د دې ولایت یو شمېر قومي مشران او ځوانان له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته په خپل وخت سره د پولیو ضد واکسین ورکړي. مدني فعال خانزاده تراب ماشومانو ته د واکسین تطبیق اړین ګڼي او زیاتوي چې د واکسینو پر وړاندې منفي تبلیغات بې بنیاد دي. نو مړی له خلکو غواړي چې له واکسیناتورانو سره د مرسته وکړي ترسو واکسین په شتوګه د دوی تر ماشومانو ورسیږي.
کله چې مو ماشوم فلج شي نو د فلج بیا درملنه ناممکنه ده، نو بهتره ده چې خپل ماشومان په خپل وخت باندې واکسین کړي او له هغو ټیمونو سره چې ستاسو کلی ته درځي او ماشومان واکسین کوي مرسته وکړي.
په ورته مهال د سیمې یو تن قومي مشر حاجی عبدالعزیز وایي واکسین زیاتې ګټې لري او هر کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
لکه څومره چې پلار حقدار د دې شک نشته، الله یې سو بل والدین احسان، نو خو که پلار حقدار د خو اولاد خو بیا حق لري. لکه څومره چې دی اولاد حق ته، اولاد باید تعلیم وکړي، اولاد باید شهتمنی.
حاجی عبدالعزیز همدارزوایی هغه خلک چې له واکسین ورکولو سره مخالفت لري د خپلو ماشومانو راتلونکی زیانمنوي. په پکتیکا کې قومي مشران او ځوانان په خپلو سیمو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه کوي. له بلې خوا د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن ضد واکسین کمپاینونه پیل شي.
د سو مهمه خبرونو لنډیز اوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي د افغانستان د حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې لومړی د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خوشبیني ښکاره کړې ده. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې په خامیر سیمه کې د ملي امنیت یو مرکز مخته د موټر بم په چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او 109 ژوبل دي. په غور کې د ماین په چاودنه کې و ماشومان وژل شوي دي. د غور ولایتي چارواکوي د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې و ماشومان وژل شوي او یو ټپي دی. په خیبر پختونخوا کې چارواکوي د ترګرۍ ضد پولیسو د پېښور په ښار کې هغه کس نیولی چې د یوې غیر دولتي ادارې د لارې د القاعده ډلې ته پیسې ټولولې. ایرانی چارواکوي وروسته تر هغه چې امریکایي بې پلوټ الوتکه د فارس په خلیج کې وویشتل شوه، امریکا ایران ته د ډیپلوماټیکي سرچینو د لارې خبر ورکړی و چې برید پی کوي. د عراق امنیتي ځواکونو او ملیشو نن د سوری او عراق ترمنځ په ګډ سرحد کې نظامی عملیات پیل کړل. د اتمي انرژي نړیواله اداره وایي د هغوی مفتشین په ایران کې دي چې معلومه کړي آیا ایران یورانیم د هغه اندازې نه زیات غنی کړي دي او کنه چې د 2015 کال په اتمی موافقه کې ورته اجازه ورکړ شوې وه. او نن په یونان کې پارلماني انتخابات ول او د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس او د سیاسي اپوزیسیون مشر پاتن کې خپلې رائے وکارولې.
قدر مناوردین کو نیم ساعته خبری پښتو لومړی خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي او ریدلې مه هېروئ. مننه چې تر دې شیبې ملتیا وکړه او د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونم وابیده. خدای ملشه.